라디오.
احمد شیبریم داسې ډیر روب ساتنه خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. روسیا نن جمعه د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یو ټولګډون حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همدارس اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سې شنبې په ورځ د یوه هیئت په مشیر روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې متقی به د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د روسیې په ګډون تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه یو له هغو څو هیوادونو څخه ده چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په نورستان او د افغانستان په وو نورو ولایتونو کې پر 1500 ښځو د مچیو د روزنې د بستو د ویش خبر ورکړ. دغه ادارې په یو راپور کې چې د پنځتن به پر سپور شو وویل د مرستې د کلیوالي معیشت د پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه ده. د اف ای او په وینا هغه مېرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بسې ترلاسه کړي د خپلو کورنیو مسولیت ورتر غاړي دی. په دغه بسو یا کڅوړو کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل وو. د خوړو نړیوال پروګرام تیر چهارشنبه وویل چې په افغانستان کې ښځې د عوایدو د ترلاسه کولو لپاره لږ فرصتونه لري. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې زرګونه ښځې د خپلو کورنیو لپاره نفقه برابروي. په افغانستان کې څه د پاسه درې کاله مخکې وخت د طالبانو له راتګ وروسته د دغه هیواد په ډیرو ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګیدلی دی. د کډوالې نړیوال سازمان یا آی او ایم وی په تیر یو میاشت کې څه باندې 250,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنېدلې دي. دغه ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې په دې شمیر کې 340,000 افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوي دي. د راپور له مخې په دې ورستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او وخت نا وخت د ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند شکایتونه خبري شي. ایران پر اسرائیل د خپل حمله پاړه د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادو یا جی 7 ډله غندلې دلی خندنه مغرضانه او غیر مسولانه بللې. د ایران بهرنیو چارو وزارت نوی ټاکل شوی ویاند اسماعیل بقایی پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې دا خبره وکړه. ایران تیر سیشنبه دغه څلور کبله پر اسرائیل تر یو سلاتیا زیات توغندي وټوغول چې د اسرائیل لخوا د افراطي ډلو حماس او حزب الله د مشانو وژنه او په غزه کې او لبنان کې روانه جګړه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا حزب الله ډله هم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړې ده. تیره اونۍ د سپتمبر په وبښتمه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په حمله کې د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ترڅنګ د ایران د سپای پاسوران مرستیال عباس نیل فروش هم ووژل شو. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشرانو تیر چهارشنبه پر اسرائیل د ایران د توغندیو حمله وغندله او په منځني ختیځ کې د روان بحران په باب سخته اندېښنه وښوده. په جی و ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه، کاناډا، جرمني، فرانسې، ایټالیا، بریتانیا او جاپان شامل دي. دا سجل رو سارنی خبری مجله په منسنی چپ دولش شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
د خوړو نړیوال پروګرام د 1.5 میلیونه خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي.
نن ماسکو د افغانستان لپاره د وی غونډې کوربه ده.
دا د حکومت مسله ده او خصوصاً د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې د غونډې لپاره خوشاله وي.
د خوست قلندر ولسوالي له حاله مخبرو
او نه صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر دا سره ډاکټر شته چې میګ تا کلینیک جوړ شي زمو ورته وقف کړای دی.
د منځنی ختیځ جګړو تاسو جزئیات تر سره شریکو او د شزو د کرکټ د نړیوال جام پاړه بواوري. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په را روان ژمي کې یوازې د 16 میلیونه کسانو لاسنیوی په افغانستان کې کولی شي، حال دا چې څه باندې 12 میلیونه کسان به مرستو ته اړ وي. د دغه پروګرام په باور سر له اوسه د افغانستان په 3 ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال لارې بندې شي د خوړو د زیرمه کولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کموالي له کبله اوس د ډیرو اړو کسانو لاسنیوی نشي کولی. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي را روان ژمی شایي په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره سخت وي. د دغې ادارې په وینا په داسې حال کې چې تر 12 میلیونو ډیر کسان د خوړو له کموالي ځورېږي، دوی یوازې د 16 میلیونو کسانو لاسنیوی کولی سي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د خوړو نړیوال پروګرام چې د 1.5 میلیونه خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي، په 3 ولایتونو کې د سړکونو د نه لاسرسۍ نه مخکې خواړه لیږدوي او ذخیره کوي. موږ په پام کې لرو چې د ژمي په سختو میاشتو کې د 6 میلیون خلکو څخه ملاتړ وکړو. دا په داسې حال کې چې د 12 میلیون څخه ډیر خلک د خوړو نامنی او مرستې ته اړتیا لري. د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام نشي کولای د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه کسانو د بودیجې د نشتوالي له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي، چې له دې درکه ښځې او ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان وایي د دې اداره وتوانېده د اوړي پر مهال په میاشت کې له 1 میلیون زیاتو کسانو سره په هغو ځایونو کې مرسته وکړي چې سخته لوږه ورباندې حاکمه وه. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دوی اړ شول د بودیجې د کموالي له کبله 1/4 برخه هغه پروژې وځنډوي چې له خلکو سره یې د اقلیمي بدلون له اغېزو د خوندیتوب په برخه کې مرسته کوله. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روانو 6 میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره 640 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا وچا ویلي چې را روان ژمی به له خطرونو ډک وي او د طبیعي پیښو له کبله زیانمن سوي کسان سرپنا ته هم اړتیا لري. دغه ادارې د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمی مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همدارس اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی ده چې د ماسکو فارمټ د ناستې تمرکز به له طالبانو سره د تعامل د زیاتوالي په اړه وي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان اندېښنه ښیي او وایي د سیمې هیوادونه باید د طالبانو حکومت سره د تعامل پر ځای پر دوی فشارونه زیات کړي. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې مسکو فارمټ ناسته کې به له طالبانو سره د تعامل پر زیاتوالي تمرکز وشي، د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې له دې ډلې فاطمه اعتمادي وایي په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په پام باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه شي.
بیش از 20 کشور میخواهد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما
په داسې حال کې چې څه باندې 40 هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونه راځي او د طالبانو د رسمیت او تعامل خبره مطرح کوي. که څه هم کله ناکله داسې مطرح کېږي چې له دوی سره باید تعامل مشروط وي، خو دغه ډله هیڅ شرطه پابنده نه ده او باید یوه ترهګره ډله په مشروط او یا غیر مشروط ډول په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا چهارشنبه د اکتوبر 2مه یوې خبري غونډې ته ویلي چې د مسکو فارمټ ناسته کې به د افغان سولې د بهیر ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د کابل او سیمې د حکومتونو ترمنځ د عملي تعامل زیاتوالی د غونډې لومړیتوب وي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان له دې ډلې انتظار خادم وایي روسان او طالبان هڅه کوي چې د مسکو فارمټ له ناستې سیاسي ګټه پورته کړي او دی د افغان ولس لپاره د یادې ناستې د پایلو په اړه دومره خوشبینه نه دی.
تر ډیره حده پورې زما فکر باندې د افغانستان د ملت لپاره ډیر داسې ارمغان او داسې ډیر خوشخبری پکې نشته دی. دا د حکومت مسله ده او خصوصاً د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دې غونډې لپاره خوشحاله وي.
ټاکل شوی د مسکو فارمټ ناسته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په پرانیستون کې وینا پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په یاده ناسته کې به د پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان د استازو سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په وړاندې د منځنۍ آسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په لوګر کې د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې د تازه میوو او ترکاریو د فصل له رسېدو سره سم پاکستان ته د لارو د تړلو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دې مسلې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. یو شمیر بڼوال او بزګران هم له سجیر اډو سره په خبرو کې وایي چې سږ کال د میوو د خرڅلاو لپاره په کور دننه بازار نشته او د صادراتو په برخه کې هم ستونزې شته. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستونزې ته په اشاره سره خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې به د منځنۍ آسیا هیوادونو لارې وتړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 2مه په لوګر کې وینا سره ته ویلي چې د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل رسیدو سره هممهاله د پاکستان لوري له ستونزو سره مخامخ کیږي. ستانگزی په دغه ناسته کې له پاکستان وغوښتل چې د میوه او سبزیو د فصل رسیدو سره خپل سوداګریز لارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونه تړي، سو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او له هغه ځایه هند او نورو هیوادونو ته خپل توکي ولېږدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواوو په زیان دي، خو که بیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ آسیا لارې وتړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور دننه د کرنیزو توکو د بازارونو د نه موجودیت او صادراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کندهار ولایت یو بڼوال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې دننه خو پروشات وو خو قیمت یې نه درلوده، خو خارج کې مر صادرات نه درلوده، ټوله پر خپل ملک باندې متکی وو چې ټوله په افغانستان کې دا مصرف شي. د افغانستان ولس خپل اقتصادي وضعیت دا سمه نه ده، نو په دې کې په کم قیمت باندې به انګور زموږ سره رانیسي او په کم قیمت به انار رانیسي. ټول زمینداران چې په کم په باغو باندې مصارف کړي دي هغه مصرف یې هم نه دی جوړ کړی.
افغان سوداګر محمد رفیع هم وایي سکالې چې کوم انګور غوښتل پاکستان ته صادر کړي په کانټینرونو کې لمنځلاړل.
مشکلات ډیر دي او موږ انګور صادرات لرو. غلام خان لاره بنده ده، تورخم لاره بنده ده، څلوېښت پنځه څلوېښت شپې وشه، ډېر مشکلات سره موږ مخ یو. مالونه هم ډېر بسته بسته کانټینر یې مسته وغورځولې، مالونه هم خراب شول، ملیونونه پیسې افغانانو تاجرانو ته تاوان ورسېدو.
د افغانستان د مالدارۍ او زراعتي تولیداتو د خونی مسؤلین هم د بزګرانو او بڼوالو ستونزې مني. د دغې خونی اجرایوي مشر محمد وسیم صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داری به اثر
دنی که مرغ سکل ښه حاصلات لرو، خو څو ځله د بندرونو تړل کېدو او د ګاونډیو هیوادونو له لورې د ګمرکي تعرفو لوړوالي د کرنې سکتور ته لوی تاوان ورساوه او زموږ بزګران او بڼوالي زیانمن کړل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان علي کوزي هم د میزان د میاشتې په درېمه ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم او انګور اډې د لارې د خلاصون لپاره هڅو نتیجه ورنکړه او سوداګرو ته میلیونونه ډالره تاوان اوښتی دی. د تورخم پیښور لار د بیګاړي په سیمه کې شاوخوا وونه وړاندې د خلکو د احتجاج له کبله تړل شوی چې د سوداګرو په خبره لا هم نه ده خلاصه شوی. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل ایکس پاڼې کې ویلي چې د کرنې او مالدارۍ سرپرست عطاالله عمری د چهارشنبې په ورځ د تازه میوو له سوداګرو بڼوالو او بزګرانو سره په کتنه کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې د تازه میوو په فصل کې ځانګړي بازارونه ولري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د اسرائیل پوځ د حزب الله ډلې پر ځینو مرکزونو په لبنان کې د هوایي حملو خبر ورکړی. په همدې حال کې لبنان ویلي چې د اسرائیل په حملو کې پلسکونو ژغورونکي وشل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوځ پرون وویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز ویشتلی دی. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولې ته څیرمه له افراطي وسلولو سره شخړه وکړه او جنګي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلولو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل روانه اونۍ اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي. تر دې څو ورځې مخکې په دغو ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه. د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبوره سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمبارایو په نتیجه کې څه باندې څلوېښت روغتیایي او د اوروژنې کارکوونکي وژل سوي دي. اسرائیل ویلي غواړي د خپلو شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي څه باندې شپېته زره کسان چې له تېر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سي. لکه چې په غزه کې تېر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه پیل سوې، نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله تېرو جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه د زمري اسد میاشتې پر لسمه د ایران په یو کلي کې په یو هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تېره سېشنبه پر اسرائیل د میزایلو حملې وکړې چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
د ښځو د کرکټ شل وریز نړیوال جام د پنجشنبې په ورځ د سکاټلند او بنګلادیش په لوبې سره پیل شو. دغه سیالۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب پیل شوي دي په لومړۍ ورځ دوې لوبې ترسره شوې چې اوله لوبه بنګلادیش او دویمه پاکستان ګټلې. جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د شلوریز نړیوال جام نه هم پړاو د پنځشنبې پورز د اکتوبر په درېمه نیټه پیل شو. د پیل سیالي د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې د سکاټلند او بنگلاديش ترمنځ و چې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شو او د شپاړس منډو په توپیر بنگلاديش وګټله. بنگلاديش چې د 160 منډو هدف ټاکلې او سکاټلند په جواب کې یوازې 103 منډې وکړې. د بنگلاديش توپچون کې ریتو مونو د غوره توپچون لامل د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د ورځې دویمه سیالي هم د شارجه په لوبغالي کې د سریلانکا او پاکستان ترمنځ ترسره شوه چې د یو دش منډو په تفاوت د پاکستان په بریا پای ته ورسېده. پاکستاني لوبډلې لومړی توپهنه کړې وه چې د 110 منډو هدف یې ټاکلی او سریلانکا یې په جواب کې 15 اتیا منډې وکړې. په دې لوبه کې د پاکستان لپاره فاطمه سنا په توپاچونه او توپوهنه کې خزلې دلې وه چې د غوره لوبغاړي په توګه اعلان شوه. تکر شوی چې د جمعې پورس د اکتوبر په څلورمه نیټه هم د نورې سیالۍ د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. لومړی لوبه به د سویلي افریقا او ویسټ انډیز او دویمه لوبه به د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ وي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام چې د لسو هیوادونو ترمنځ په دوه ګروپونو کې پیل شوی دی، په الف ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا، او په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز یوځای شوي دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل به په دې شل ورځ نړیوال جام کې ګټونکي او دویم مقام لرونکي لوبډلو ته د نارینه و همره پیسې ورکول کیږي. د دې شل ورځ نړیوال جام لپاره په ټولیزه توګه 1,905,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي چې په بیلابیلو کټګوریو کې به په لوبډلو وویشل شي. د راپورونو پر اساس نړیوال جام ګټونکي لوبډلې ته به 2.4 او دویم مقام ګټونکي لوبډلې ته به 1.1 امریکایي ډالر ورکړل شي. د ویلو ده چې تر دې دمه د استرالیا هیواد شپږ ځل د ښځو شل ورځ نړیوال جام پیلوبه ګټلې ده او سګنې پیلوبه به تر 22 سیالۍ وروسته د اکتوبر په 16 نیټه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي.
د منځني ختیځ د کړکېچ اخیس پر افغان کډوالو وړاندې به په دې اړه واوري.
له خبرونو ور اخوا
د ایران او اسرائیلو ترمن پروسی کې د ترینګل تیاس یا توالي په ایران کې ګنښ مر افغان کډوال اندیشمن کړی دی. سنا کاکړ راپور لري.
پر اسرائیلو د ایران راکټي بریدونو او د غچ اخیستو په اړه د اسرائیلو خبرداري ډیری افغان کډوال په دغه هیواد کې د دوی د امنیت او برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. ډیری دوی چې د امنیتي ګواښونو، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته کډه شوي وایي چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی د دوی ژوند او کاري فرصتونه اغېزمن کړي دي. سینې د احتمالي جګړې له ویرې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د تېښتې په فکر کې دي. د ښځو د حقونو یوې افغان فعالې حلیمې پښواک چې د محدودیتونو او امنیتي ګواښونو له امله ایران ته کډه شوې وه ازادي راډیو ته وویل:
ما به خاطر ای که افغانستان ناامن بود به مسئولیت جانی نداشتیم و در ایران
موږ له افغانستان څخه ایران ته ځکه راغلي یو چې افغانستان خوندي نه و او نن ورځ له بده مرغه د اسرائیل او ایران ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی ښیي چې په سیمه کې به یوه جګړه وشي. موږ نه پوهیږو چې له دې وروسته به چیرته ځو. له بده مرغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو هم د افغانستان خلک هیر کړي دي. موږ ټول په دې فکر کوو چې د نړۍ په کومه سیمه کې پناه واخلو.
تمام تقطقی مایی هست که به کدوم منطقه به کدوم مکان پناه ببرن.
په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا په داسې حال کې چې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي وایي چې په دې وروستیو کې ډېری یې له ایران څخه په تېښته دي.
کسایی که ویزیشان حتی پوره شده یا نشده یا میخواستن که یکم وقت
هغه کټوال چې دلته دي او هغه کسان چې ویزې لري یا د ویزې وخت پوره شوی یا هم د تفریح او درملنې لپاره راغلي دي غواړي چې ورو ورو افغانستان ته ولاړ شي چې داسې نه وي چې نن سبا اسرائیل غچ واخلي. هغه کسان چې په ایران کې پاتې کېدو ته اړ دي سخت اندېښمن دي. په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي له امله افغانان بې روزګار او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال او مسافر شول او نن ورځ د خلکو په هیواد کې لاندېښنو سره ژوند کوو.
های مختلف متواری است.
عزیز الله ولیزاده په ایران کې او بل افغان کډوال چې د بیکاری له امله ایران ته تللی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از جنگ چه جور همیشه و از جنگ نابودی است و از جنگ همیشه خراب.
په جګړې نه هیڅ سم نه جوړیږي. دواړه هیوادونه پر یو بل بریدونه کوي او یو بل لمن زوړي او دلته کډوال د خپل اولادونو او کورنیو په اړه اندېښمن دي او هر چیرې چې دوی کار کوي په ژبه یې همدا خبره ده چې څه وکړو. موږ کارګران یو. موږ دلته د کار کولو لپاره راغلي یو څو د ځان او کورنۍ لپاره پیسې وګټو. موږ هیله لرو چې جګړه پیل نه شي.
په ایران کې د افغان کډوالو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتېدو له امله خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سمدستي له ایرانه ووزي. بریتانیا او هند هم له خپلو اتباعو غوښتي چې ایران ته له تلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت وایي پر اسرائیل یې 200 توغندي وشتلي، خو د اسرائیلو پوځ راپور ورکوي د ایران له لوري وشتل شوي ټول 180 راکټونه یې خونسا کړي چې په پایله کې یوازې 2 کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلي چې د دې بریدونو غچ به اخلي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډه شوي او د هغو معلوماتو له مخې چې یوه میاشت وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیاف په ویبپاڼه خپاره شول، اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3.3 میلیون افغان کډوال میشت دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ د اسمان کوټ د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي وایي د ټراک پاکې اوبه د دوی سیمې ته د غځېدلې سړک جوړېدل او په یاد سیمه کې د یوه مجهز روغتیایي مرکز جوړېدلې له مهمو اړتیاوو څخه دي. د قلندر اوسیدونکو په دې برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. نجیب الله الخیل له سیمې راپور لري.
په خوست ولایت کې په خواله جګړو د یو شمېر نورو زیانمنو سیمو په شان د دې ولایت په شمال کې د قلندر غریز ولسوالۍ کې هم د پام وړ کارونه ندي شوي او خلک د ژوند په ډېرو برخو کې له ستونزو کړیږي. د قلندر د اسمانکوټ سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه او اړوند ادارې دې اوس د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د یاد سیمې یو اوسیدونکو حاجي احمد وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه ده. یو نیم سړی اقتصاد کې لکه وي هغه د ژوند پوره شخصي برمه جوړه کړي ټول خو اقتصاد برابر نه ده. هغه د خوړ نه خجوي دوی د اوبو دغه اوبو نه استفاده کوي او بیا که موږ ته مؤسسات دولت د اوبو موږ ته دی یو د خدمت کې دی و د پایپ دلیاري لکه اوس دغه ساحه چینه لري د دې چینه دی د پایپ دلیاري موږ ته د خدمت کېږي چې د اوبو موږ ته یو ذخیره ته لوړ شي د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم کړي.
د قلندر ولسوالۍ د لری پرتې سیمې توره خورکی د لومړنیو خدمتونو وړاندې کوونکی روغتیایي کلینیک شته خو ثابت ځای نه لري او د دوا درملو او روغتیایي کارکوونکو له اړخه هم نیمګړی دی. د قلندر یو بل اوسیدونکی حاجی ایتخان وایي
میک کلینیک اوس پرسی په حال نه دی په کورو کې مې بس کلینیک کله به کور ته بدل کو کله بل کور ته بدل کو او نه صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر داس ډاکټر شته چې میک تا کلینیک جوړ شي زمي ورته وقف کړای دی.
د قلندر ولسوالۍ لمنځه د دایمي اوبو یو خړ خکته لوري ته بهیږي چې د ګټو ترڅنګ په سیلابي موسمونو کې د سیموالو ډیر ځمکې جاری کړي او دا ګواخ لا پسې ډیریږي. زیاد سیم یو بل اوسیدونکي بیت الله باوري ویل
کدلته استندید ولنه جوړ شي لیکن خوړ غوړې ته موږ ډیرم ځکه لرو هغه به ډیر ته جوړ شي تکیا به شي که جوړ نشي چې څومره وړې دا خو تی وړې دو نورې وړې یو دو چنده وړې دو در در پټیشته چې دوا جره به درج ربه یو پټای دا هغه دولل مخ نشته خوړ وړې در ټوله.
بلوری ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیا او د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا په کې کارونه نه دي شوي. په خوست کې د اوبو د تنظیم د برخي عامر محمد حکیم وویل
یعنی موږ اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري یعنی سطحي وب په ډیره پیمانه سره وي د اوبو د ذخیره کولو امکان زیات وي د زرزمینی او تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دی وی د خو سرعت یو شمیر ولسوالۍ لکه صبری تریزی باک مساخیل قلندر او سپیره کې ډیر داسې سیمې وي چې په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ پروژې نه دي پلي شوي او خلک یې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري او د حلېدو غوښتنه یې کوي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکوم ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وای بعد سلامه کچیر د غزمو ژغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړی چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه په لاس سرپناه نه درکړسي کپ کندهار کې پرتی دي کپ زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په شاکله رو باندې ځي کدر توه هم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خطی دی بلاس په شی له هواده وځي یو خو روزګار نه سپ روزګار په سیر په سرپناه نه سه نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی خوړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان دی د خلکو سره اکثره خلک وسم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي دا په دولاس په شی په کشاکی دار باندې په سختي باندې بیرته دی ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شینه لري روزګارستانه نو کچیل د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم پیدا دي د خلک هم درته ټیکسي او مزدوري او خاري به کاږي نو دا مو غوښتنه و کوم چې د ژغتر ځای ورسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوس د تریشل د جار تریشل وخت دی طالبان پکور په ګرګل دی وشر ټولای تدریس چې طالبان راغلی دي مسلورم کال له آیا دی قانون سره کومه د سری بر حقیقت ته هم به دوا بر حکومت مرسته کوم کړي دي مدې او موږ خو غریب خلک یو سره موږ نه دا چولې ته هم ته محتاجو جارم سم حاصل نه ور کړي اوس دی وشر ټولای دل هو غریب او غربت او خپل او درد یې درته لیدي مسو کو نه لا د رحمې په موږ باندې قانون باندې
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه یوه غوښتنه دغه لرمه چې باید اتلسو کالیو چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټرسایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کې بند شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي راډیو لومړی سهارنی خبری مجله سرته ورسید. البته زموږ خپرونې څلور ساعته شپه او ورځ اورېدلی شئ.